آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا را غشنا رادیو قدر منو مازه زوریدون کو السلام علیکم سهر مونیک مرخان دوشنبه ده د اکتوبر د میاشتې 15 منیټه ده زه حسیب الکوزی تاسو ته د دې ساعت به مسارنی پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم په پیل کې ستاسو پام د مهمو خبرونو سره ټکو ته راړم
د بسرحد ډاکټرانو خیریه مؤسسې په قندوز کې په یو روغتون باندې د هوایي بمباری په باب د آزادو تحقیقاتو غوښتنه کړې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد وایي که د روسیې د هوایي قواو بمباری کامیاب نه شي نو ټول منځنی ختیځ به تباه شي او د اسرائیل صدر اعظم په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو په ضد یو لړ سخت اقدامات اعلان کړي دي
زموږ په دې خپرونه کې د سوریې د وروستیو حالاتو په هکله یو رپورټ لرو په خوست کې د ګوزان یا د فلج د کمپاین په هکله یو رپورټ لرو د غراز د پکتیا نه د زراعت په برخه کې یو رپورټ لرو او په امریکا کې د اوریګن د پیښې نه وروسته د وسلو د کنټرول په هکله چې کوم بحث شروع شوی دی په دې هکله یو رپورټ لرو خو د ټول نه د مخه پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونه ته چې سید سلیمان شاه صاحب یې تاسو ته وړاندې کړي
د بسرحد ډاکټرانو نړیوال خیریه مؤسسې ایم ایس ایف غوښتنه کړې چې په غندوز کې په خیریه روغتون باندې د امریکایي قواو د بمباری په اړه باید په مستقل ډول تحقیقات وشي د ایم ایس ایف نړیوال خیریه مؤسسې د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د امریکایي الوتکو په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته رسیدلې ده دغه مؤسسه وایي چې په غندوز کې خپل روغتیایي فعالیتونه ځنډولې دي او دغه ولایت نه وځي د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د یک شنبه په ورځ وعده وکړه چې په روغتون باندې د هوایي بمباری په اړه به تحقیقات وشي مګر ښاغلي کارټر دا ونه ویل چې څه پېښ شي چې الوتکو پرې بمباری وکړه د کندوز د ولایت سرپرست والی حمدالله دانشي ادا کوي چې په روغتون کې 100% طالبان موجود وو او د بمباری په وخت په حکومتي عسکرو باندې د غزا نه ډزې کېدې
طالبانو چې په لومړی ورځ پر خار حمله کړي و شمیر یې 3000 تنه وو او د قندوز خار له داخل څخه سقوط وکړ 480 تنه طالبان وجل شوي دي
لبلخوا د رويټرز خبري اژانس ريپورت ورکړي چې د یک شنبه پر ورځ هم د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په خار کې سخت جنگ روان وو او په وروستیو جګړو کې خار دومره خراب شوی دی چې د اوسېدونه وتلې ده اژانس وایي که متحده ایالات په ښکاره توګه دغه حمله ذمواري قبول کړي نو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني اعتبار ته به سخته ضربه ورسیږي ځکه چې هغه اعلان کړو چې په خار کې دننه به هوایي بمباري نه کیږي د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد وایي که د روسیې د هوایي قواو روانه بمباری ناکامه شي نو ټول منځنی ختیځ به د هغه په وینا تباه شي بشار الاسد چې د ایران د دولتي تلویزیون سره د یک شنبه په ورځ مرکه کوله وویل چې په منځنی ختیځ کې د مخالفانو په ضد د سوریې عراق ایران او روسیې ترمنځ موجوده ائتلاف باید حتما بریالی شي کنه نو ټوله سیمه به اور واخلي د سوریه جمهور رئیس اټکل وکړ چې د دې څلورګونې ائتلاف د بریالیتوب امکانات زیات دي په عین وخت کې لوړ پوړي امریکایي سناتور جان مکین وای چې د اوباما اداره د وخت د سوریې په اړه هیڅ ډول ستراتیژي نه لري جان مکین په 2008 میلادي کال کې د اوباما په مقابل کې د جمهوری ریاست انتخابات بایللي وو نو موړی وای چې اوس همدا مهال په سوریه کې د مسکو او واشنگټن ترمنځ لانجه پیل شوې ده خو څوک ورته نه متوجه کیږي په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه وایي چې د روسیې جټ الوتکو د یکشنبه په ورځ په ادلب او حمص کې د سوریې د رژیم د مخالفانو مرکزونه ډېر سخت بمباري کړل خبرونه د واشنگټن نوري د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو په خلاف یو لړ سخت اقدامات اعلان کړل او ویل چې اسرائیل به د نوموړي په قول تر مرګ پورې له ټروریزم سره جنگ کوي د اسرائیلو پولیسو ختیځ بیت المقدس ته د فلسطینیانو په تګ راتګ موقتی بندیزونه لګولي دي او وایي هر هغه فلسطینی چې عمر 50 کاله یې ایال 50 نه کمی د الاقصی مسجد ته د تګ اجازه نه لري د یک شنبه په ورځ اسرائیلو پولیسو یو فلسطینی ځوان وویشت او ویې وژل چې په زاړه بیت المقدس کې یو اسرائیلی په چاقو او زخمی کړی و د شنبه په ورځ یو بل فلسطینی د الاقصی د مسجد سره نږدې یو اسرائیلی د هغه زوی دواړه په چاقوګان ووهل او زخمیان یې کړل په عین وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما ژمنه کړې ده چې د قندوز په ولایت کې پروختون باندې به د هوایي برید په باب تحقیقات وشي. په یو خبر پاڼه کې چې سپینې ماڼۍ د یکشنبې پر خبره کړې، په کې ویل شوي چې اوباما دغې هوایي حملې له امله خپله ژوره خواشیني څرګندوي. د یکشنبې په ورځ په ایران کې په لسګونو زرو ماتم کوونکو د هغو حاجیانو د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته چې سږکال د حج د ادا کولو په مهال په مینا کې مړه شوي وو، او مړی وړمه ورځ په الوتکه کې له سعودي عربستان نه ایران ته رارسول شوي وو. د جنازې مراسم د تهران په پوهنتون کې سرته ورسېدل. د ګواتیمالا د پایتخت سره نږدې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې اته شپږ اتیا کسان وژل شوي دي او درې سوه پنځوس ورک دي. چارواکو وویل چې دغه وژونکي پیښه هغه وخت لمنځه شوه چې د پنجشنبې په ورځ د ډیرو سختو بارانونو وروسته د غره خواته نږدې یوه سیمه وښویدله او یو سلو پنځه ویشت کورونه یې لاندې کړل. د متحده ایالاتو په شمالي ایالت کارولینا کې د متحده ایالاتو په شمالي کارولینا ایالت کې د یکشنبې په ورځ تقریبا یو شپږ سانتي متره باران ورېده. ویل کېږي چې د تیرو زرو کلونو په موده کې د اتلانتیک د سمندر په غاړه دومره زیات باران نه و شوی. په ښار کې ټول سړکونه او کوڅې بندې دي او دغه ایالت ګورنر خلکو ته امر کړی دی چې په خپل کورونو کې دې پاتې شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو په ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شوه. روغتیایي چارواکي وایي چې په درې ورځني کمپاین کې به د پختیځو ولایتونو کې شپږ لکه او شل زره ماشومان د پولیو ضد ناروغۍ په مقابل کې وقایه شي او واکسین به ورته تطبیق شي. او یو سخت سمندري طوفان د چین جنوبي برخې ځپلې دي. تر اوسه پورې تقریبا د څلورو کسانو د وژل کېدو اطلاعات رسېدلي دي او په لسګونو زره خلک حکومتي چارواکو خوندي سیمو ته انتقال کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمینری پارک له خبرونه باندې د لسم رازو د خبرونه لومړی مطلب ته پتیرو څلیر وش ساتونو کې د روسي جنگل وټوکو په سوریه کې د حکومت بل مخالفینو بمباری کړی دی. د قاهرینه د امریکا د خبريالي دوډ ایرنن په دې کلی رپورټ لیږل دي چې پښتو متن به تاسو ته وړاندې شي.
الله اکبر.
د سوریې دولتي رپورټونه وایي چې د هومس او ادلیب په خارونو کې د مخالفینو په ځای باندې سخت بمباری شوې دي. د روسیې د دفاع وزارت په وی ویډیو کې روسی جنگی الوتکې خکاری چې بمباری کوي او د دې دای هم کړی ده چې په دغه بمباریو کې د وسلو ګودامونه او د ترورستانو د قماندې مرکزونه هم لګیدلې دي. د سوریې د حکومت د مخالفینو په وی ویډیو کې یو شمیر قربانیان خکاری او هغوی د دې دا کوي چې دا خلک د تبلش او د رستان په خارونه کې د روسیې د جنگي الوتکو په بمباریو کې لګیدلې دي. د سوریې د حکومت یو مخالف مشر خالد الخواجه وایي چې د روسیې ډېرې بمباری د حکومت د معتدلو مخالفینو په ځایونو شوې دي. د عربیا په ټلویزیون شبکې کې د دغه مخالف مشر خواجه له قوله ویل شوې چې هغه د ملګرو ملتونو او د عربو د ټولنې نه د روسیې د مداخلې په ضد د مرستې غوښتنه کړې ده. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په دولتي ټلویزیون کې د روسیې د جنگي الوتکو د بمباریو نه چې هغه په تیر هفته کې د هغې د شروع کولو امر کړی و دفاع کړې ده.
يجب لنكتب له النجاح والا فنحن امام تدمير منطقه باكملها وليس دوله.
غوايت چې د روسیې عملیات باید کامیاب شي او یا به ټول سیمه تباه شي. هغه دا هم ویلي دي چې د کامیابی قیمت به له شک ډیر زیات دی، مګر که چیرې ملکونه د هغه په اصطلاح د ترورستانو سره مرستې بندې کړي نو هغه به بیا هم د غشخړو د ختمولو لپاره لار خلاص کړي. د روسیې د سیاسي چارو یو مبصر وسلاو موتوزوف د سوریې په دولتي ټلویزیون کې په خپلو خبرو کې ویلي چې روسیا د معتدلو او د افراطي مخالفینو ترمنځ کوم فرق نه کوي او روسیا یوازې د سوریې په فاوس پیژني. هغه په دې ټینګار هم وکړ چې د نړیوالو اصولو په اساس نورې وسلوالې ډلې غیر قانوني دي. یو بل سیاسي مبصر ندیم شاهدی امریکا غږ ته ویلي چې په اصل کې د روسیې هدف دا دی چې په سیمه کې د امریکا ګټو ته تاوان ورسوي. غلی شاهدی په دې هم ټینګار کوي او وایي چې د په ګومان روسیا د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو قصد نه لري.
نوریدونکو افغانستان په اتو ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ خوست نورستان پکتیا پکتیکا او فرا او د هرات په درې ولسوالیو ادرسکن شینډند او په فارسی کې د یک شنبه د میزان د دولسمینه د پولیو ګزرن ضد درې ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل شوی چې د سه شنبه د میزان تر څوارلسمې پورې به دوام لري. خپل د پنځو کلن نه کم عمر ماشومانو ته د واکسین قطرې ورکړي او د ګزرن د فلج نه وژغوري.
رسمی شمیرې ښیي چې په خوست کې د پولیو ضد په هر کمپاین کې له 10,000 څخه بیا تر 15,000 ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. خو صحي مبارزین د دغې ستونزې د حل لپاره د هلو ځلو خبر ورکوي. په دې اکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمي یو رپورټ رالېږلی دی.
محمد ولید خوست اوسیدونکی دی. هغه د خپلوانې وي ماشومې ته د پولیو ضد درې ورځني کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتور په لاس دغې ویروسي ناروغۍ د وقایې لپاره 2,000 واکسین ورکړل. محمد ولی وای د دې لپاره چې ماشومان سالم روغتیا ولري او د پولیو یا د ګوزن له ویروسي ناروغۍ څخه د تل لپاره وژغورل شي، هغوی ته د هر کمپاین پر مهال د پولیو ضد واکسین ورکوي.
دلته ماشوم وړی و ډاکټر ته مریض به خرزمې دو واکسین ما ورکړل چې د پلج او د ګوزن څخه بچ شي. خلکو نه دا غوښتنه دو چې خپل ماشوم د واکسین نه پاتې نه کی، واکسین باید خامخا ورکړي.
د ځینو رسمي ارقامو له مخې په خوست کې د هر کمپاین پر مهال 10,000 څخه 15,000 ماشومان د پولیو ضد له واکسین څخه د ځینو لاملونو پر اساس محروم پاتې کیږي. د خوست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر زهیدالله یو عمده لاملونه ودونه د جنازو مراسم او یاد ماشوم وید کېدل بولي، خو هغه وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره یې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي.
د دې لپاره چې په راتلونکي کې دومره مغیره زیر ماشومان ونه لرو نو موږ خاص تدبیر نیولی دی. هغه دا چې موږ په خپل ټیمونو کې مکافات او مجازات اصول مراد کړی دي او په ځای کړی دي، ترسره کړی دي. په همدې اساس چې د چا نه ماشومان پاتې شي وو، د چا په کلستر کې کورونه پاتې شي وو، د چا ټیمونه غیر زیر وو.
د غراز مدني فعالان د پولیو په لمنځه وړلو کې د خلکو ونډه هم ډیره مهمه بولي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې له واکسین څخه د ماشومانو د پاتې کېدو په صورت کې له صحیح رضاکارانو سره مرسته وکړي.
سلیم وفا، مدني فعال.
د خلکو مسؤلیت دا دی چې دوی باید واکسین په منظمه دوره کې باید خپل ماشومان واکسین کړي، ازيري کړي، او مثلا کازیر نه کړه خدای مکان د دوی ماشومان کلاغ نه پات کیږي له واکسین څخه، دوی هغه د مایوبیت لستونځ سره مخامخ کیږي.
په خوست کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي هڅه کوي چې د یادې شوې ستونزې د هواري لپاره د مبالغینو په وسیله د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي.
د ټولنې همکاري او د ټولنې همغږي له موږ سره د ډېره اړینه ده که ټوله ټولنه له موږ سره لاس یو کړي او د کورنۍ والدین نو دغه به هغه مثبتې کړنې وي انشاءالله چې دغه مسو ماشومانو یا غیر زیرو ماشومانو په رقمول کې به مثبته پایله ولري.
ټاکل شوی چې د پولیو پر ضد پیل شوي درې ورځني کمپاین پر مهال په خوست کې شاوخوا 300,000 ماشومانو ته چې عمرونه تر 15 کلنۍ ښکته دي د دغې خطرناکې ویروسي ناروغۍ واکسین تطبیق شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
guna mati د سکون صدر میرا خلو سرا کبھی آری سندلا سجول کانو ورب لتا حالا پنی مشپرا نخیا دنا تخصوی 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 تاستر گم دستر گو نخو بنا تخصوی 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 راسی پنی مشپرا نخیا دنا تخصوی 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 تاستر گم دستر گو نخو بنا تخصوی 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 فاصل دے بدر سوایا مادرو سرگیا فاصل دے بدر سوایا مادرو بدر سوایا مادرو ریتیا خود پیم کو نرنگ نہ تختوی 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 راسی پنی مشپرا نہ خیال نہ تختوی 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 تاستر گنے دستر گو نہ خوب نہ تختوی 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 پٹلا رام دکر کی نظر نا ترکل نا تختوی 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 راسی پنی مشپرا نا خیال نا تختوی 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 تاستر گن دستر گو نا خوب نا تختوی تختوی تختوی
په پکتیا کې د زراعتي چارو مسولین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات ښه زیات شوي دي. خو د پکتیا د ولایت بزګران بیا وایي چې دوی د دغو چارواکو څخه دا هیله لري چې د هغوی د حاصلاتو د خرڅلا دپاره بازار ورته پیدا کړي. په دې هکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمي یو رپورټ لیږلی.
عمرګل د پکتیا مرکز ختیځ ته د میلان په سیمه کې د مڼو باغ لري. هغه په دې ورځو کې د خپل باغ له مڼو څخه ژر ژر لیدنه کوي چې وکولی شي د حاصل د ورکړې په دې وخت کې ترې ښه ساتنه وکړي. هغه امریکا غږ ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د مڼو حاصلات ښه بریښي او هیله مند دی چې بازار ته په وړاندې کولو سره به عواید هم زیات ترلاسه کړي. هغه وایي
په لس ورځو کې پڼو اوبه ورکوو او حاصلات ډېر صحیح دي او ډېر صحیح حاصلات ورکوي. بل د پکتیا مڼې ډېر صحیح مڼې دي. دا خو ډېر لرې پرې سکولان هندوستان ته د باغ مڼې لاړې. ډیر صحیح مړنه ډیر غټ غټ مړنه یو مړنه یو نیم کیلو یو کیلو خطا
خو عمر ګل دی تیر بسیر بیا هم دیت اندیښمن ښکاري چې ګنې د مڼو لپاره به مناسب بازار ونه موندلی شي د هغه په نظر کې پر اسانتیاو سنبال سړی خونې درلودلی په مناسب وخت کې به بازار ته عرضه کړی وای
خو خامخا پلوري اوس د 15 پاک ورځې بعد پلوري ځکه چې سړی خونې خونه غشته نه مڼه خرابېږي بیا په مزګه تلګي داسې ځای نه پښته شي ولا خو د باغ ځای نشته د پساتل ځای پلوري
پکتیا د افغانستان د ډیرو نور ولایتونو په سر د مڼو ښه او لوی باغونه لري چې هر کال نږدې 10 میټریک ټنه د مڼو حاصلات ورکوي د دغو مڼو یو اندازه هینه او پاکستان او ځینې نورو هیوادونو ته هم صادرېږي خو بزګران وایي چې د سړو خونو ترڅنګ د باغونو لپاره کافي اوبه او نورې اړینې اسانتیاوي هم برابرې شي ښایي د نړۍ په کچه د مڼو ښه حاصلات ورکړي
اول مونږ ګردیز غریب خلک ده چې په ژمه کې مرنا په 300 کیلو اوس په 100 روپۍ کیلو ده چې مونږ میوې وته وساتو مونږ په ټول ټول مرنا نه دي صاحب ټول غریبان دي دا باید میوې وساتو مونږ دې ته باید کار پیدا کو ژوند ورته پیدا کو
د پکتیا زراعت رئیس انجنیر زبیح الله حسن زئی وایي چې د اټکل له مخې سکل په پکتیا کې د مرنو حاصلات خای دیار لاس میټریک ټنو ته ورسیږي حال دا چې د په وینا تیر کل نه د شمیر کم حساب شوی وو انجینر زبیح الله حسن زئی زیاتوی دی لپاره چې د پکتیا مڼې سکل په خبا یو پلورل شي د مناسب بازار د میندلو لپاره دغه موضوع له زراعت وزارت سره په جدي توګه شریکه کړي
د دې لپاره چې موږ خپل سم مارکیټ بازار موندنه ورته کړی وي چې سرحدي ګوندې هیوادو ته مرکزی دولت د کرنې مالدارۍ محترم وزارت هم له اوس یو نندارتون د بادام باغ په سیمه کې د محصولاتو د خرڅلاو لپاره د سوداګرو د په لټه کې ده چې موږ بازار ورته پیدا کړو سوداګرو ته پیدا کړو موږ د حاصلات وپلورل شي
هغه د تیرو کلونو په پرتله سکل د مڼو د حاصلاتو د زیاتېدو مهم لاملونه باغ لرونکو ته د مسلکي زده کړو ورکړه د باغونو ښه روزنه او په خپل وخت د ناروغیو مخنیوی وبلل ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا راډیو
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري تیرونی د امریکا د اوریګن ښار په یو پانتون کې پر محصلینو باندې د سنفو دننه برید وسو یو ځل بیا د وسلو د تشدد مسله چې په سیاسي لحاظ یو داسې موضوع ده چې امریکایي سیاسون یې په هکله بېلابېل نظریات لري راپورته کړه او بحثونه پرې پیل شول د دې پیښې وروسته به د امریکا په کانګرس کې د وسلو د کنټرول په هکله بیا جدي بحثونه پیل شي چې څنګه د وسلو له امله د دوامدارو تلفاتو مخنیوی وسي په امریکا کې د وسلو له کبله د تشدد کچه د پرمختللو هیوادونو په مقایسه تر ټولو لوړه ده پام وکړئ په دې اکله یو رپورټ ته چې زه به تاسو ته وړاندې کړم په اوریګن ښار کې د پنجشنبې د ورځې د پیښې وروسته یو ډول حیرانتیا رامنځته شوه او خلک هک پک شول د امپیکوا د پانتون یو محصله سارا داسې وایي
I don't know what to feel right now. I'm terrified. I don't want to go back there for a long time.
زه نه پېرم چې اوس څه ډول احساس لرم زه ویرېدلیم زه نه غواړم چې بیا د ډېرې مودې دپاره هغه پانتون ته ولاړه سم د اوریګن پیښه د جنوبي کارولینا د کلیسا د پیښې څو میاشتې وروسته رامنځته سوه چیرې چې یوه سپین پوستې د تورپوستو امریکایانو پر کلیسا باندې برید وکړ او څو کسه یې مړه او ټپیان کړل ولسمشر اوباما د اوریګن د پیښې په هکله داسې وویل موږ اوس د دې مسلې په مقابل کې بې حسه سوي یو په غوسه سوي ولسمشر د اقدام غوښتنه وکړه
This is a political choice that we make to allow this to happen every few months in America.
دا یو سیاسي انتخاب دی چې موږ یې لرو او په لړ کې هر څو میاشتې بعد په امریکا کې د غراس پیښې کیږي موږ په مجموع کې د هغو کورنیو د ځواب ویلو مسولیت لرو چې زموږ د بې باکۍ او عدم اقدام له امله یې خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي هغه کسان چې د جمهوري ریاست دپاره یې ځانونه کاندید کړي دي او غواړي د ولسمشر اوباما ځای ونیسي هم یې د اوریګن د پیښې په هکله خپل افکار بیان کړل ډیموکراتي کاندید هیلري کلینټن داسې وویل
I know there is a way to have sensible gun control measures that help prevent violence
زه پوهیږم چې د تشدد د مخنیوي لپاره منطقي لارې چارې شته چې وسلې کنټرول کېدای سي هدف دا دی چې وسلې غلطو لاسونو ته ونه لویږي او د خلکو ژوند وژغورل سي په عین حال کې جمهوري غوښتونکي کاندید ټیډ کروز بیا داسې وویل
He immediately took the opportunity to try to politicize the tragedy and not target the bad guys, not target the criminals.
هغه د دې پر ځای چې خراب خلک پنشه کړی مجرمین پنشه کړی سمدستی د دې فرصت څخه ګټه پورته کړه چې د دې غمیز نه یو سیاسي موضوع جوړ کړي او پر ځای هڅه وکړه چې د امریکا د قانون مندو ادباو څخه د حقوقي حقوق واخلي چې د امریکا اساسي قانون ورکړي دي. بل جمهوریت غوښتونکو کاندید جیب بوش بیا د اقدام کولو ضرورت تر پښتنې لاندې راوستي.
Look, stuff happens. There's always a crisis, and the impulse is always to do something, and it's not necessarily the right thing to do.
ګوري داسې پیښې کیږي، تل به یو بحران وي او تل داسې وسوسې پیدا کیږي چې باید یو څه وکړل سي، او معمولا هر اقدام چې کیږي هغه غلط ثابت سي. د یادمونې وړ ده چې په 2013 کال کې د امریکا د سنا هغو غړو چې د وسلو د ګرځولو طرفدار دي د هغې لایحې د تصویب مخه یې ونیوله چې په لړ کې به د وسلو رانیونکي ښه څیړل کیدای. اوسنی کانګرس چې اکثریت یې جمهوري غوښتونکي دي د 2013 کال په مقایسه لږ داسې غړي لري چې د وسلو د کنټرول پر لایحې باندې غور کولو ته زړه ښه کي، خو ولسمشر اوباما بیا هم با عزم معلومیږي.
This will not change until the politics changes and the behavior of elected officials changes.
دا به تر هغه وخت تغییر ونی کی چې سیاست تغییر نوي کړي او د ټاکل سویو چارواکو سلوک تغییر کړي نوي. بناند د دین ورسته به زه په دوامدار توګه د دې موضوع په اړه خبرې کوم. د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې د ډیموکراتانو مشر دی او ځانګړي کمیسون د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د وسلو په تړاو تشدد ارزیابي کړي او تقنینی حل لارې پیشنهاد کړي. په عین حال کې د امریکا د وسلو د ساتلو مدافع سازمان یا این آر ای لا رسمن د اوریګن د غمیزې او د راپورت سوي سیاسي توپان پاکله رسمي تبصره نه ده کړې.
نه بجی او 55 دقیقې دی خبرونه پای کې څو مهم خبرونه. د بسرحد ډاکټرانو موسسه ایم ایس پوښتنه کړې ده چې په خوندوز کې خیری روغتون باندې د امریکایي الوتکو د هوایي بمباریو په اړه باید مستقل تحقیقات وشي، او د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارټر د یکشنبې پر ورځ وعده وکړه چې مستقل تحقیقات به کیږي. د بل خوا د روټس خبري اجنس رپورټ ورکړي چې د اکشن ګروپز هم د طالبانو حکومت د حکومت ترمن کار کې جنگ روانو. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد وايي چې د روسي د هوایي قوه بمباري په سوریه کې ناکام شو او ټول منځنۍ ختیځ به د هغه په وینا تباه شي. بشار الاسد چې د ایران د دولتي تلویزیون سره د اکشن ګروپز مرکه کوله ویل چې په منځنۍ ختیځ کې د سوریه، عراق، ایران او روسي ترمن موجود اختلاف باید حتما بریالی شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو په خلاف یو لړ سخت اقدامات اعلان کړل. هغه وویل چې اسرائیل به تر مرګه پورې له ټرمپ سره جنگ کوي. کله چې نتنیاهو له نیویارک نه بیرته راستون شو نو سمدستي د امنیتي کابینې عاجله غونډه راوبلله او له خپلو لوړ پوړو مشاورانو سره یې د فلسطینیانو د تشدد د زیاتېدو په هکله سره مشورې وکړې. د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو پولیسو هغه فلسطینی ځوان وویشت او وواژه چې په زاړه بیت المقدس کې یو اسرائیلی په چاقو وهه او زخمي کړ. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د پولیو په ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي چې په درې ورځني کمپاین کې به په ختیځ ولایتونو کې 6,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د یکشنبې په ورځ په ایران کې په لسګونو زرو متن کوونکو د هغو حاجیانو د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته چې سږکال د حج د ادا کولو وخت په مینا کې مړه شوي وو، او مړی وړمه ورځ په یوې الوتکه کې له سعودي عربستان نه خپل هیواد ته رارسول شوي وو. په قرغیزستان کې د یکشنبې په ورځ پارلماني انتخابات شوي دي. توقع ده چې د مسکو طرفدار ګوندونه به دغه انتخابات وګټي او تر راتلونکو 15 کلونو لپاره به نوی حکومت جوړ کړي. او یو غټ سمندري طوفان د یکشنبې په ورځ د چین جنوبي برخې وځپلې. څلور کسان مړه شوي دي او په لسګونو زره خلک حکومتي چارواکو خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. توقع ده چې نن د دوشنبې په ورځ به د چین نورې سیمې هم وځپي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو مزوریدونکو زموږ دویم نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلی. مازیګر پر وو بجو باندې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تر بیا په پاک لاس پرم ټول روغ جوړ سر وړي وسی په څو لنډ شپو کې به تاسو ته د بریډ وایم نیم ساعت خبري خبرونه وړاندې سي. د خدای په امان.